افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر روان سیاسي وضعیت د افغانستان د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلې بللې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دوستانو ستړي مشهید آزادې رډیو په بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، همدارنګه 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم دروو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ دا دې سات خبرونه ته. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمو فتش وایي چې په افغانستان کې د خیالي سرتیرو شمیر کم شوی دی. او د روسیې حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په ورستوي میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون موندلی. د اسیګار ریپورت چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل تر جون میاشتې پورې وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 240 سره سرتیری کم شوي. ریپورت په افغانستان کې د خاتم لاټړ د ماموریت لقبل وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری وست بایومټریک تر پروسی تیریږي او په غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه ریپورت کیږي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریاو په خاطر دا امریکا او د دې قضیه له نورو خکیلو لور سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان د حکومت پر رسمي ټویټر پاڼه خبره شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبه پورس په اسلام آباد کې ولیدل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکېچن حالت سره تړلې بللې. شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کړی چې پاکستان د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان کړکېچ له کشمیر سره هیڅ نو تړاو نه لري. دا بدخیس والی وای چې په چوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو تمرک شوب لا وخت او د ملکی مرک شوب لپاره ریپورت نه دی ترلاسه کړی. عبد الغفور ملکزی پرون مخام ازادې رډیو ته په دې اړه ویل
چوند ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوه البته دوه موټر سایکل یو ته بجار شوی دي، څلور نفر مړ شوی یو زخمی دی. د ملکی دغه راپور نه دی راغلی، دا پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسختن ازادې رډیو سره په ټلیفون خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سختدریزي هدف ګرځیدلی او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې هوایي بریدونو کې د ملکی مرګ ژوبلې ریپورت ورکړی و. افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلو لرلو چارې منظمې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ رډیو ته وویل
یو مهمه طرحه ده چې انشاءالله د دې په پدې کې دوه سره به ډېر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کو، دولتي سیستم کې ثبت کو، او د دولتي سیستم له لارې نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګل توګه کابل کې د غیر مسوله وسلوالو کسانو د حضور او موجودیت موضوع ل کلون رئیس د عام خلکو لپاره د اندېښنې وړ او د ناملیو سبب بلل کیږي. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په دن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندې او بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر ډیر شو زیات کسان وشلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځم بی د حوثیانو په بریدونو او په دن کې د پولیسو پر یو پوسټ په چاودنه کې لاس ترلود. دا رسنیو د ریپورت لمخې په عدن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په حمله کې د یو قمندان په ګډون 2 کسان وشل شول. دا حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتون کې توغندې او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید وکړ. د بلې پیښې چې وچاودنه و مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی د بی پولي ډاکټرانو په وینا هغه حمله کې 10 کسان وشل شوي وو. دا روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې پر وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه توضیحات نه دي ورکړل شوي چې د پزندان کې پریاخته شوی و او په نتیجه کې په روغتون کې بستر شو. دا تور پورې کړی چې پزندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي دي. دا روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. دا د ادارې په وینا د اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بی پرېتوب نه مراد کوي. دا پریکړه چې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې شوې ده پرون په ډاګه شوه. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې پر روسیې آر ټي ټلویزیون له دې کبله جریمه وضع کړه چې ویلي دا ټلویزیون رپورټونه په بې پرې توګه نه ورکوي. د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیا کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه خبرونه بې پرې نه دي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له غژمنې به مخبر کو چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي د افغانستان د سولې د هڅو په برخه کې به هیواد له ټولو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. په عین حال کې دام دراورو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر د کړکیچن حالت سره تړلې بللې هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده او څو چې افغانان د دې پروسې واکمن نشي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. د پوخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونې هم درسره په یو ریپورت کې شریکوو. د ازادۍ رادیو د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي له ډلې د 11 کسانو نمونه ترلاسه کړي دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې لخوا د جمعې په ورځ چې د اګست 22 نېټه ده یعنې نن اتومي تړونونه دواړه هیوادونه په رسمي توګه ووځي. نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې ځای شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سول د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره هم کار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لیدلې. ملالۍ بشیری په اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اوم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنز بین الافغانی خبری د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهم دي. شاه محمود قریشی هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې خلیل زاد سره کتنه یې ګټوره و او هیواد باید افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قور له راپور ورکړی چې ښاغلی خلیل زاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستانی چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و، که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د مرستې ډاډ ورکړی، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر له کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشی وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشی دی خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په جواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دی د دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلې ګامونه پورته کړي. خاطر پردي سلنو روجو زیاتو سره
د پاکستان د ورځپاڼې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورځپاڼې له قول ویل شوی شاه محمود قریشی د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي.
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی، د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خاغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي، وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي.
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي، ولې پاکستان غواړي چې دغه سیاسي شرایطو کې د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړ په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وسنۍ وضعیت د کشمیر له کړکیچن وضعیت سره تړلې بللې، خو د افغانستان د سولې شوراوي پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري وکړي او د افغانستان وضعیت د پاکستان د کشمیر له وضعیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. بلخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی وایي د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نشي، سوله په هیواد کې نشي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمونږ هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم کی دا جای حقیقت نه
دغه سرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او دا سه سرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
با افغانها آقای خلیلزاد این پروسه را به پیش میبره.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي. هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړو لورو یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
سټراسفور کامنټری خبرونې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلې دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفور کامنټری درې ټکو ته اشاره کړې. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونې په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفور کامنټری ورته اشاره کړې هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفور کامنټری پرې بحث کړی هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفور کمنټري په خبره سولې ته رسیدل یادیږي. نیویارک ټایمز رسپانې هم یو ورته موضوع اخیستې او په سر کې د افغان ملکانو مرګ ژوبل یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یوه لویه لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د رسپانې په لیکنه د هرات کندهار لویه لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرګ ژوبلو په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماتان تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. آزادۍ رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی لړلې د یو لسو کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو آزادۍ رادیو ته تایید کړي څو خزي هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
هغه نوملړ چې آزادۍ رادیو ورته لاسرسي پیدا کړي د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی لجملې د یو لسو کسانو نمونه دي چې دوه خزي هم پکې دي. درې باوري منابع او چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه ښځو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاءالله لودین، انوارالحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د څلورو نورو کسانو نمونه ازادي راډیو نه دي موندلي، خو د منبع په خبره دغه څلور کسان له هغې ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغاني ناسته کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
با توجه به تجربیات گذشته
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یه داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 20 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نومونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له 40 کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او روسیا د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 2مه نیټه د اټومي تړونه په رسمي توګه وځي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي قواوو تړون 1.5 کاله مخکې د شوروي اتحاد او امریکا تر منځ لاسلیک شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه یې د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه، د اګست په 2مه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 15000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا له مځکې کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی و. منتقدین خبرداری ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
د ویل ز د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندیشمن کړی یم. موږ باید له سړې جګړې زده کړه وکړو او د نوې سړې جګړې مخه ونیسو. پر INF سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2020 کال کې پای ته ورسیږي. کیږي. امریکا او ناتو چارواکو پر روسیا تور پوری کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیې له نیو سٹارټ موافقه سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د نه ام وسو نه وشت یا اس اس سی اتمی زایلو په مورید کې چې د ناتو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای نه ام وسو نه وشت تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړون د ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبراس وویلی چې ل آی ان اف موافقه څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له آی ان اف تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اګست میاشتې په دوهمه نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه ووځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنی چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د پنځشنبه په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د آی ان اف تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو سلو دوه ولایتي کمشنران د جمهور ریاست لالوري منظور شو. د دې کمیسون کمشنر قطب الدین رویدا د ازادي رادیو ته ویل د کمشنرانو ته د جمعې او شنبې په ورځ روزنه ورکول کیږي او وروسته کارونه تاسوول کیږي. رحمت الله افغان له نورو جزئیات سره.
د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته که څه هم دوه میاشتې وخت پاتې دی، اوس د ټاکنیزو کمپاینونو په درشل کې ولسمشر غنی په یو تازه اقدام کې 102 نوي کمشنران د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره منظور کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په درې څلورو ورځو کې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو نوي کمشنران په خپلو کارونو پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
د جمعې او د هفتې په ورځ نو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آگاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به ان شاء الله په ټول ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلي ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ولسمشر ته د یو شمیر زړو کمشنرانو په ګډون د 110 کسانو لیست لیږلی و چې د 102 تنو د مقرري منظوري راغلي ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په ولایتونو کې د شکایتي کمیسون درالانشا فعالیت لري او نوماندان مدني بنسټونه او عام خلک کولی سي شکایتونه ورسره ثبت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي خو دا کار ډیر ناوخته بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت قدم ده چې په لاره د شکایت کمیسون تشکیلات پښتور کیږي په ولایت کې او دا چې وی توانیږي چې پاسته دې مستقیمه ډول باندې شکایت ولایت کې وسیړي خو اقدام د وخت او
شاوخوا 15 ورځې کیږي چې د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي خو کمپاینونه اپیکه لیدل کیږي. که څه هم انتخاباتي منډې ترلې پسې روانې دي خو د شکایتو کمیسون وایي چې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو په اړه یو شمیر شکایتونه ثبت شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر وای وست سولې چان زیات دی او باید لدی چان څخه دواله لوري ګټه واخلي. محمد نعیم نورزی د هلمند د واشیر ولسوالۍ د شامیرزا کلینوي د پوهنې له وزارت نه غواړو چې د تعلیمي کال نه وړاندې د واشیر ولسوالۍ معرفت ته پاملرنه وکړي. لا پکتیا ځاځی اړیو با فضل کریم درویش وای په مذاکراتي ټیم کې به جامع کسان وګمارل شي. همدارنګ محمد قاسم زواک د هلمند نوی پر ملکیانو باندې وسلواله حمله واشیانه او غیر انساني حمله دي او کومه ډله چې ملکیان په نخښه کوي جنایت ترسره کوي. عبدالله بارکزی د ناوې څخه وایي د اتم پړاو خبرو لپاره خوښ یو، خدای دې وکړي چې سولې ته پکې یوه لاره هواره شي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ نه وایي چې په خبرو کې باید ټول لوري صادق واوسي. دوستان استاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه، اوس هم متنیمې بجې شوې. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی واورئ. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په لیدنه کې ژمنه کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. په بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي له قوله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې نوموړي د افغانستان د سولې بهیر د پاکستان د کشمیر د کړکیچن وضعیت سره تړلې بللی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یو نوی رپورټ وایي چې په ورستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی، او دا ځکه چې اوس د تشپونوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت، او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. دا ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندۍ او بې پیلوټو الوتکو په حملو کې تر دیرشو زیات کسان وژلي. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نووالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې دی په زندان کې ورباندې اخته شوی و. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پام دې ځای پای ته رسو. ونیسو پروګرامونو ترازو د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هېروي،
نیمه نړۍ
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانې خځېبي؟ آیا هغه نجونې چې دغه ډول دښمنیو ښکار ګرځي او سهرایي محاکمه کیږي پاتې ژوند عادي مخته وړلی شي؟ او د دې لپاره چې دغه نجونې له عادي حالت راووځي او ژوند عادي حالت ته راوګرځي څه کول پکار دي؟
تقریبا 15,000 نفر مرکز روی دلم خوان مرد درست
پا دی حق لالوی خدای جل جلاله فرمایی تاسی پا پاک لمن و خز و تور ما پوری کوایی
هاگه شزی چی ده همایوی مراکز سخه ووزی بیا هم که خطر سر مخامخ کیگی نو دولت دنده ده چی ده دوی پا ارتباط زنگری توجه باید وکری
معرفی کرو ایو همایوی مرکز تا و دا با پا مسئولیت که التجوان
وکری داونه صابره په نوم د هغې نجلۍ په ژوند غږیږو چې په غزنی ولایت کې صحرایي محاکمه وشوه او شاوخوا اوه کاله یې د خلکو له سترګو پټ ژوند کړی. صابره وایي د هغې ګناه لپاره سزا ورکړل شوې چې دی اصلا نه وه کړې. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
وروسته له اوو کلونو له هغې نجلۍ سره مخ شوم چې د ژوند کیسې یې په ډېریو رسنیو کې د زیاتره خلکو زړونه دردولي وو. صابره هغه 22 کلنه ښځه ده چې په 15 کلنۍ کې د خپل یوه کلیوال سره د نامشروع جنسي اړیکې په تور د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د شاوخوا 1,500 کسانو په مخ کې په درو ووهل شوه. په افغانستان کې زیاتره وخت چې دوه کورنۍ او یا دوه قومونه په خپلو کې د دښمنیو لمن ټولوي، نو ښځې پکې قرباني شي او د ټولنې فشار، پیغورونه، تاوتریخوالی او شخصیت وژنه ښځو ته ورګرځي. ځینې وخت که دا دښمنی اقتصادي اړخ هم ولري او د تربرونو ترمنځ د مال او ځمکې په ویش کې څه جنجال هم رامنځته شي، نو یو لوری د بل د له منځه وړلو او شرمولو لپاره هڅه کوي د هغه د کورنۍ په ښځینه غړو ناموسي تور پورې کړي. صابره د همداسې شخړې قرباني ده چې ژوند یې د تره زوی یوې خبرې تباه کړ. هغه وایي د تره زوی یې په دې تور پورې کړ چې ګواکې له یوه کلیوال سره یې نامشروع اړیکې لري او دغه تور یې ټول ژوند تباه کړ.
فیصله
کله چې مشرانو فیصله وکړه نو زه یې راوغوښتم. ویل یې هلک ته برات ورکوو او نجلۍ باید سل دورې ووهل شي. بیا یې زه د کلي یوې دښتې ته راوستم. د زرو یا یو نیم زرو کسانو په مخ کې په درو ووهلم. هر څومره یې چې ووهلم غږ مې پورته نه کړ، غلی وم، خو پام مې ورته و. پوره یو سلو درې دورې یې ووهلم.
دغه پیښه د 1991 لمریز کال د وږي په میاشت کې رامنځته شوه، خو له دې پیښې لږ وروسته رسنیو په راپورونو کې ویلی و چې ګواکې صابره تر جنسي تیری وروسته صحرایي محاکمه شوي. خو صابره وایي دا یوازې یو تور و چې په زور او جبر په دې منل شوی و. د صابرې په وینا اوس هم د عدلي طب هغه راپور ورسره شته چې ثابتوي په دې نه جنسي تیری شوی و او نه یې له چا سره نامشروع اړیکه لرلې ده.
د
تره زامنو مې کوټې ته کش کړم. ویل اعتراف وکړه چې د خپل کلیوال سره نامشروع اړیکه لري او هغه په تا جنسي تیری کړی دی. ما ویل ولې مې خپل او د کورنۍ نوم بد کړم، کله یې هم نه منم. بیا تفنګچه راوویستله، پلار مې راوښوده چې ډېرې وهلی و. ویل یې که یې ونه منې پلار او خویندې دې وژنو او تا دغسې یوازې پرېږدو چې هر څوک درڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. په دې شرط مې ورسره ومنله چې پلار مې روغتون ته یوسي. نو د تره زوی مې موبایل راوویسته او زما د اعتراف ویډیو یې ضبط کړه. وروسته مې پلار هم راباندې باور نه کاوه، خو کله چې د عدلي طب راپور ولیده نو ډېر پښیمانه و. رانه یې بښنه وغوښتله.
صابره وایي تر دې پیښې وروسته یې د بشري حقونو مدافع بنسټونو سره اړوند دوسیه شریکه کړه، نو ځکه دغو ادارو ترې وغوښتل چې کابل ته راشي او یوې مودې لپاره په امن خونو کې واوسیږي. دا وایي شاوخوا یو کال په امن خونو کې وه او تر هغه وروسته له خپلې خور سره په کابل کې اوسیږي. د صابرې په خبره دوه ځله چې کله د امن په خونو کې هم وه نو د خپلو کلیوالو له لورې تعقیب شوې وه او اوس چې د امن له خونو راوتلې تر هغه زیات د ډار احساس لري. صابرې اوس واده کړی او یوه درې کلنه لور لري، خو ګډ ژوند یې هم له ناخوالو سره مخ و. نوموړي وایي څلور کاله مخکې د دې لپاره چې د خلکو له پیغورونو خلاصه شي له یوه سړي سره یې واده وکړ، خو هغه کس تر دریو کلونو وروسته دا یوازې پریښوده او کله هم بیا رانغی. د صابرې په خبره له هیچا یې هم ښه ورځ نه ده لیدلې او تر اوسه یې کلیوال وینو ته تږي ناست دي. صابره له اړوندو ادارو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي، که نه نو وبه یې وژني.
زه
د ټولو له سترګو پټ ژوند کوم. د خور سره مې اوسېږم، آن د امن په خونو کې چې وم څو ځله یې تعقیب کړی وم او زه پوهېږم کله چې دا خلک مې پیدا کړي وژني مې. خور مې زما له کبله چاته د خپل کور ادرس نه ښیي.
صابره وایي کله چې په درو وهل کېده د ښوونځي په یولسم ټولګي کې وه او اوس یې په یوه وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده اخیستې. نوموړي وایي اوس 6000 افغانۍ میاشتنی معاش لري او د خپل کور ټول مصارف پرې کوي.
هیڅ هم نشم کولی. دا اوس مې په دې وړکتون کې دنده اخیستې ده. لور مې راسره په غی کې ګرځوم. اوس نه کېږي چې له سره زده کړې پیل کړم او